السلام علیکم. پنځه بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجلې کې د افغانستان او نړۍ له وروستیو بدلونو پیښو خبرې کړې. لومړی لنډ خبرونه. نن د زمریات وشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلورمه کلیزه ده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتۍ اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر دا ورځ نمانځي. پروسږ کال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شوه چې د شاه غازي امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې راپه وتر څانګې. د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلور کاله وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مهال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار تر ټولو ډیر ټینګار د زده کړې په حاصلولو کاوه. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو څوارلس میلیونو افغانانو لپاره ورسره مرسته زیاته کړي کوم چې اوسمهال له وچکالۍ او طبیعي پیښو خورا سخت ځپلي دي. دې سازمان پرون ویلي په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي افغانستان لا هم له یو بشري ناورین سره مخ دی چې د لسیزو بې ثباتۍ د سختې وچکالۍ او طبیعي آفتونو له امله وضعیت لا پسې خراب شوی دی. ډبلیو ایچ او وایي همدا اوس میلیونونه افغانان بې وزله دي، روغتیایي پاملرنې او خوړو ته لاسرسی نه لري او تر ټولو مهم دا چې د خوار ځواکۍ او ناروغیو خپرېدو له جدي ګواښ سره مخ دي. دې سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د اړتیاوو او اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شارز زافیره د افغانستان د امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکوي. دا پوهنتون اوس مهال په قطر کې فعال دی. کرن ډیکر تیره شپه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د محصلانو هرکلی وایل. اغلې ډیکر زیاتوي چې متحده ایالات اوس د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو خنی ولې دا اوس باندې اتمی اشته وشو چې د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن به پیلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې کی چې لومړی یوې په همټو ټاکی، دوی مې بیا د دې ورځې وروسته په همدې خار کې او درې مې د اگست پښپګوښتما په پلازمینا کولمبو کې. دا لوبې د سې جام او نړیوال جام په درشل کې کیږي. دا سیاده کرکټ جام لوبې د اگست په یو دیرشم پیلېږي چې سپتمبر تر 18 دوام کوي. او د پاکستان پولیس تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ ویلي چې د پنجاب په جنواله ښار کې قهرورو مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډېر کورونه او نولس کلیساوي سوځولي دي. د چهارشنبې په ورځ په جنواله کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوه مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید کړی چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاوي دوه عیسویان او 128 مسلمانان نیولي دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساوو پولیسو پیره وکړه چې مسلمانانی ونسوسوي. نن شام د زمری اسد ته وشتمه او د اگست 19 نیټه. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلورمه کلیزه.
کمنګ استفاده وګور په وخت کې دا د ټولنیز ځان د ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ دی. یعنی یو تصادف نه دی چې انګلیزان د ځینو خلکو خلاف پاتېږي، بلکې دا ډېر پلان شوی په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې له خزینه خبریالانو د فعالیت حق اخیسته.
خزینه خبریالان اطلاعات ترلاسه نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دوه ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې.
او د خلکو د شکایتونو په دوام د ننګرهار ولایت د کامې د پلتر څنګ پراته ولسونه وایي سنځو ته څوک پام نه کوي.
زمو سرکونه خام دی او کله چې باران وشي دا سرکونه کې وبو ډن شي، نه ماشومان نه زنانه یې سو په دې لار باندې راتل نه شي، کوسي زمو ټول خام دي.
د دې ترڅنګ باندې نور مهم خبري موضوعات واوري ملتي امه وکړي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نن د زمریات وشتما د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسله مکلیزه ده. بهر میشتي افغانان په ځینو هیوادونو کې دا ورځ نن مانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. لنن یو سلسله کال وړاندې کله چې افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکۍ واخیسته، جنونو د زده کړو په ګډون یو لړ پرمختګونه رامنځته شول. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
دا فرانسه ده چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخي هڅه کوي. دا فرانسه ده چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل. او دا فرانسه ده چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړای دی.
دا د افغانستان د پاچا امان الله خان خبرې دي چې لننه شپږ نوي کاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. په دې سفر کې له ده سره د ملکې ثریا په ګډون 1.5 افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19 د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د امان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او بیا شمېر نجونې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. لننه 1904 کال مخکې امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د امان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1928 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر د بریتانیا مهم پوهنتون آکسفورد ته سفر وکړ او دې پوهنتون د ته افتخاري دکتورا ورکړه. د سولې په کلونو کې به په افغانستان کې د زمري 28 د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکو نه پترس کې غونډې په پام کې دي.
او ریدل مچینند افغانستان د خپلواکۍ د بیار تاخستو ورځ د لرنه یو سلسلور کاله مخکې شاه غازی امان الله خان لاګریزانو خپلواکۍ واخیسته. په تیر څول سيزو کې بیا لا بیل واکمنانو په افغانستان کې د خپل بریا ورځ د استقلال د ورځ په نوم منځل دي. احمد شیبر له تاریخي په لواده شاه امان الله خان لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه قسم زیر سره مرکه کړې او په پایل کې تری پختلې دي چې له تاریخي په لواده امان الله خان لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي.
امان الله خان پیدا چې یعنی اوس د مدني کنو د پلان وروسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلمو د راولپنډي په پیښه سره چې دغه په نتیجه کې امزا سول د دریم افغان انګلیس په جنگ کې افغانستان یو کامل استقلال تلاره پیدا کړه او د دې جنگ انګریزانو په دې جنگ کې برتري درلوده. د انګریزانو تیارې درلوده لومړی ځل چې په افغانستان کې بهرنی قوت تیارې استعمالوي او بمبار کوي. په جلال آباد باندې قوي بمبار کوي. په ډاکا کې په غبرې افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کوي. امان الله خان ختمي کې شادي بریتانیا ته مګر انګریزان ډارېدل دي نه ځکه کله دغه جنگ ادامه پیدا کړي د جنگ خبرونو تر اوځي او دغه جنگ څه دی دا پیښه کیږي یو نړیواله او دا نور هند سره یې کوي. نو چې څومره ځکه کیږي فیصله باید وشي چې افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته ورشي او دغه پیښه باید پای ته ورسیږي او په ورته ډول باندې د امان الله خان لپاره هم دا مهمه وه چې دا جنگ ودرې کړي ځکه افغانستان مقابله نه شوه کولای د برېټانیا سره او چې د کی جنگونو مخکې افغانان مقابله کړي مګر یو لکري جنگ نه شوه سره کولای او د دې اهمیت بل دا دی چې د دې جنگ وروسته چی کیږي. افغانستان کې قانون منځته راځي، دولت منځته راځي او ملت په معاصر شکل منځته راځي. په افغانستان اولنۍ اساسي قانون له دغه جنگ وروسته شروع کیږي کوم ټول امانی تر فرمونه وګورو دا په اصلیت کې د استقلال د دې ریفورمونې او برخه ده. موږ باید دغه ریفورم په افغانستان کې عموما استقلال د یوې سیاسي پیښې د یوې حربي نظامي پیښې په حیث کتل کېږي عموما له یو ملي ګرایانه له یو ملي ګرا نقطې نظره. مګر که موږ استقلال ته وګورو په واقعیت کې دا د ټولنیز دهنه د یو ریفورم برخه ده او دا یو فکري غورځنګ ده. یعنې یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاڅېږي بلکې دا ډېر پلان شوی ده په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
تاسو جیرسه په اروپا کې تاریخ لوستئ د تاریخي ورځو لمانځل په اروپایي هیوادو کې چې پرمختللې دي څومره مهم دي؟
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي. په فرض مثال د هغه هیواد کې د وطن احساس د هغه هیواد ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې سفیري او فرهنګ ده د خلکو لپاره سالم سفیري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده چې کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې فهم ته څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي هغه هغه ته د هغه ذکر باندې کار کوي د هغه تحقیق باندې او ما عمر نه فهم ایجاد کیږي د ماضي په اړه ځکه موږ چنه چی شي د خو تولید د تیر زمانه ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې اوس هم عارف ده چې لازم کې نه راوته عمر خېړه دی بل
زیر صاحب همدغه خبره همدغه څه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړای نه دی تاریخ دی ل پخوا رئیس را روان دی که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بلسترګه کتلې دي فکر کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې لیکن آیا دا کفایت کوي
دا هیڅ کله کفایت نه کوي د دې یو غټ مشکل دی چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بې پرې علمي بنسټ په هیڅ نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدلی ځکه چې دغه پېښې څه کومې پېښې ملي دي او کوم پېښه استقلال دی کوم نه دی په دې باندې خو باید علمي بحث یو دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي لکه فرض مثال ځینې خلک له افغانستان د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي در حالې چې د امان الله خان په افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له رول چا سره رابطه کړې وه له روسیې سره یا له نورو خلکو سره سفیران لیږلي وه په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل مګر له استقلال نه وروسته وسو کولی نو دې معنی چې افغانستان استقلال واخیست فرض مثال ځینې د اوسني طالبانو مرګري افغانستان اوسني دورې ته دسي حکومت راغی دې ته استقلال وایي مګر در حاله چې افغانستان په حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمائندګۍ لري افغانستان په نړیواله سطح باندې پیژندل شوی افغانستان په هیڅ صورت باندې یو طبعا امریکایان تحت الحمايه او د هغه مرګري او مګر افغانستان یو مستعمره نه و افغانستان استقلال لرو د استقلال په دې معنی بهرنی استقلال چې توسي کولای په ازاد ډول باندې لور ممکن سره رابطه ولري
قسیم زیرو چې احمد شیبر سره د افغانستان د خپلواکۍ د خستو د یو سلسله رمې کلیز په مناسبت او د دې په خېره مهمواله په اړه باندې مرکه کړو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په یو وشتو ولایتونو کې خزینه خبريالانو د فعالیت حق لري د سازمان لقوله د شپږو ولایتونو پرته خزینه خبريالانو په نورو ولایتونو کې په خبري غونډه کې برخه نشي اخیسته نو په داسې حال کې چې تیرونی د هلمند ولایت څخه هم راپور نه خبره شول چې آلته د خزینه خبريالانو په هغه غونو هم بندیز لګیدل دی کوم چې په سوداګریزو اعلاناتو کې د هغه غونو خبرېدل د طالبانو حکومت وخت لا رسیدو وروسته د رسنیو د سانسور تر خوای د خبريالانو په شکنجه کولو په زور د هغه دنيولو او په خپل سری ډول په بنګر ساتلو باندې تورانته جزئیات په دې راپور کې وایي
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د شزینه خبريالانو وضعیت ته ژور اندیشنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 240 تیا خبريالانی له رسنیو سره کار کوي د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولې دی وایي چې په تیرو 12 کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د شزینه خبريالانو کار لولو لاسته راوړنو څخه وو خو اوس ته هڅي د لمنځتلو په حال کې دي
د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د خزینه خبريالانو حضور پر رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبريالانو پردند وبخته وي وان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول او خپل بعد امرغه د طالبانو د وکمنې دو سره سم د خزینه خبريالانو شمیر پر رسنیو کې کم شو خزینه خبريالانو اطلاعات تر اساسه نه لري کان مطبوعاتي کانفرنسونو کې ګډون نشي کولای او د ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټول خبرونه لبد مرغه مونیټور کیږي
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمی پورز خبر کړ ویل دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نسب خبريالانی بیکاره شوی دي په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې لښځینه خبريالانو سره د خوشونت 25 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول وهل ستغي سپوري ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې هم په خپل تازه سروې کې ویل دي چې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د شپږ سو رسنیو لړلې 214 رسنۍ بندې شوې دي د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبريالان له طالبانو سره زنداني دي او په ټوله کې د دوه کلونو په ترڅ کې له خبريالانو سره 214 سل د خشونت پیښې ثبت شوې دي د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډیرو شزینه خبريالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه طالبانو په روسا شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځني چپی او فم موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوی ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعت په ځای 24 ساعت کړی
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو آنلاین هم واوري زموږ په پانه ساسې په چوپړ کې سلیر وی ساته د ازادي رادیو ټول خبرونه هلتا په منظم شکل باندې شته کول شي. یوازې د یو کلیک په کولو سره د هر ساعت خبری خبرونه تر خو نور مهم خبرونه چې د ازادي رادیو په سکیجولونو کې شته تاسو اوریدل شي. دا دونه هم اړینه ده چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سلسلو رمې کلیزې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړې خپرونې هم نن پر لیکه دي. ډېرې خپرونې به آنلاین وي پر یوټیوب او زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې څارلی شئ. کولی شئ زموږ په فیسبوک باندې، انسټاګرام باندې، ټویټر او ترخوا یوټیوب چینلونو باندې د خپرونې ژوندۍ او په ویډیوي شکل باندې واورئ. ترخوا ځینې نور مهم پکیجونه شته چې د دې ورځې په مقایسه او د افغانستان د اوسني وضعیت په تحلیل باندې لیکل شوی وړاندې کیږي. په تر ټولو مهم بحث یو دا چې یو سلسلور کال وړاندې په افغانستان کې په لومړي ځل د نجونو ښوونځی پرانیستل شو، اما یو سلسلور کال وروسته لا هم په افغانستان کې د نجونو ښوونځي دوه کاله کیږي چې بند دي. له شپږم ټولګي پورته هیڅ افغان نجلۍ د زده کړو حق نه لري. هغه څه چې طالبانو ترې اخیستي دي. دا نور مهم موضوعات به زموږ په همدې د نن ورځې په ځانګړو خپرونو کې بعد چې خبرې شوي چمتو شوي البته خبرېږي. تاسې هم اورېدو ته رابولم او هیله لرم چې ازادي راډیو سره اوسئ. خو له هغه وړاندې په افغانستان کې یو خورا بله مهمه موضوع وچکالی ده چې ډېر افغانان وایي د اوبو کمښت، وچکالی، اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند خورا سخت اغېزمن کړی دی. د دوی په خبره د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لوی لار وهي او ان په پیسو یې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د کټوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم هم خبرداری ورکړی دی چې نږدې 80% افغانان د څښاک، پخولو او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د اوبو کمښت، وچکالۍ، اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغېزمن کړی دی. دوی شکایت کوي چې یوازې د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لویه لار وهي او ان څو ځله په پیسو هم اخیستي. د کابل ښار د نیاز بیګ سیمې اوسیدونکی وحید ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې او د کور شاوخوا اوبه نه لري او له لرې ځای څخه له هغه چا اوبه راوړي چې له خلکو سره د اوبو په برخه کې مرسته کوي. دا وایي
حدودا 15 دقیقه راست ما میریم از اوجه اگه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما را
15 دقیقه لاده چیره چی مگزو حال تا پا دیرو سختوی مکتا چو بشکی و برا کوی که او چو وقتا نور بلار شو حال تا با هم غوبه پا مک خرچی کلی خلکو سره لگم نستا کوی دیو سات لپا رو بخشی کوی حقا هم پری گرنگون دیر وی خلک دیر وی که مکتا و باو رسی گیخا کنه نو هیچ
بسیار زیاد است اگه بر ما برس اون اگه نیک نرسید نگه هیچ.
د کابل د خوشحال خان اوسیدونکی قیس هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ستونزو ته دې رسیدنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیا وایستک چا خشک شوه
اوبه نشته، څاوي وچې شوي دي، نلونه وچې شوي دي. موږ هره ورځ زو له لرې ځایونو څخه اوبه راوړو. ډېرو ستونزو سره مخ یو. د دولت څخه غواړو چې د موږ تنال جوړ کړي یا د اجازه راکړي چې څا وکیندو.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 90% افغانان د څښاک، پخلي، حمام او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. یاد سازمان د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې دې کلې له 160,000 افغانانو سره د اوبو، روغتیا او فاضله موادو د سیستم په برخه کې مرسته کړې او په 2023 کال کې د 2.3 میلیونو افغانانو د اړتیا پوره کولو لپاره 30 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. دې سازمان اوبو ته د افغانانو د لاسرسي جدي اړتیا ته په اشارې سره ټینګار کړی چې وخت په تېرېدو دی او افغانستان نور انتظار نشي کولی. افغان خاریان هم وایي چې د نړیوالو مرستو د دوام غوښتونکي دي څو د دوی په ژوند کې د ناورینونو د لاسختېدو څخه مخنیوی وشي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو او سیلابونو شاهد و چې مالي او ځاني زیانونه یې هم واړول، خو د تېر کال د وچکالۍ له منځ څخه کال ته هم غځېدلی ده. د اوبو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې لامل د اوبو د مدیریت نشتوالی بولي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبو سطحه 200 متره ښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د روانې میاشتې په پیل کې راپور ورکړ چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 25 یې د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه د نړۍ په 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو کې دی.
له خبرونو ور اخوا
بیالا بیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د ځنیو لنډیز یاورو.
د فارن افیرز خبرونې په یو مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو دوه کلنه واکمني او د خلکو اقتصادي ستونزو ته پام اړولی دی. په مطلب کې وایو که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې ځینې هیوادونو له ډلې روسیې او چین طالبانو سره د اړیکو په برخه کې ځینې اقدامات کړي دي. په مطلب کې راځي یو شمېر د نظر خاوندانو داسې بحثونه پیل کړي دي چې آیا امریکا د له طالبانو سره په مستقیمه توګه تعامل وکړي او که نه. وړاندې په مطلب کې په کابل کې د امریکا د احتمالي حضور او حتی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه اقدام د طالبانو سره د تعامل په توګه یاد شوی دی. دوه د نظر خاوندان کریم سمیت او ابراهیم بیس د فارنس افیر سره په خبرو کې استدلال کړی دی چې د افغانستان له بشري بحران په دې هیواد کې د ترهګریزو سازمانونو سره مبارزه او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لازمه ده چې طالبانو سره رسمي تعامل وشي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې طالبانو منحل کړی دی، پخوانی مشر شهزاد اکبر او د نړۍ د ښځو په مسایلو کې د امریکا پخوانی استازی میلانی ویرویر تاکید کړی دی که چیرې امریکا په ډیپلوماتیکه توګه له طالبانو سره تعامل وکړي دا به ډېر تاوان له ځانه سره ولري. طالبانو ویلی دی د دوی حکومت ټول شرایط پوره کړی دي او باید په رسمیت وپیژندل شي، خو د بشر حقونه په ځانګړې توګه د ښځو انجونو د حقونو رعایت او د یو ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له عمده غوښتنو څخه دي. د برېټانیا چاپ انډیپېنډنټ ورځپاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې د انجونو د زده کړو پر ممنوعیت او په افغانستان کې د انجونو پر پټو زده کړو یو مطلب خپور کړی دی. د مطلب په پایل کې د فرحانې په نوم د یوې افغان انجلۍ کیسه راخیستل شوې ده. هغه له 2500 نورو نجونو او ښځو سره په پټه په آنلاین توګه د خپلې ماسټرۍ درسونه وایي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې له پانتوني زده کړو راوګرځولې او له هغې راوروسته د فرحانی او نورو افغان نجونو لپاره همدا د آنلاین زده کړو لار پاتې شوه. فرحانی انډیپېنډنټ ورځپاڼې ته ویلي د هغې ډېر تمرکز په آنلاین کتابونو او هغو سرچینو دی چې له کتابخانو سره تړاو لري. فرحانه له دې وړاندې د نجونو په یو ښوونځي کې د انګلیسي استاده وه. هغه وایي د 2020 کال په اګست کې واکته د طالبانو له ستنېدو وروسته د زده کوونکو هیلې او خوبونه یې له منځه تللی دي. په مطلب کې راځي فرحانه د افغانستان له هغو ګوتو په شمار خوشبخت نجونو څخه ده چې لسانس لري. د هغې زیاتره زده کوونکي مجبوره شوي دي چې ښوونځي ناتمامه پرېږدي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
او د خلکو له شکایتونو دا چې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار د اتمینهی اړوند کامی د پله تر څنګ پراته ولسونه وایي چې په تیر حکومت کې هم چا د ستونزو واري ته پام نه دی کړی او اوس هم له پامه غورځول شوي دي. د دوی په خبره لارې کوڅې او سړکونه یې کانډو کپر دي. د باران پر مهال پکې ډنډونه جوړ وي او دوی یې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي. دا چې نور څه مشکلات لري تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جلال آباد ښاروالۍ اته میناهي اړوند عظیم آباد اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې کوڅې او سړکونه یې په بد حالت کې پراته دي. د دوی په وینا چې تیر حکومت کې هم له پامه غورځول شوي وو او اوسنیو چارواکو هم د یادې سیمې ستونزو هواري ته توجه نه ده کړې. د عظیم آباد یو تن اوسیدونکی دلاغه:
زموږ سړکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سړکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانه هیڅوک په دې لاره باندې تللی راتللی نه شي. کوڅې زموږ ټولې خامې دي. جمهوریت مرته توجه نه وشوي او اوس هم ورته چا توجه نه ده کړی. زمونږ دغه کوڅې او دغه ساحې پخې شي، لختیم دي، دغه لختیم ډېرې ستونزې دي، اوبه پکې ډېرې شي، بس په سړکونو باندې خوا دېخوا کورونو ته وړي.
د همدې سیمې اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي د سړکونو خرابوالي او کنډو کپروالي په وجه ګڼ مشکلات ګالي. نو د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې یادې ستونزې ورته حل کړي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې ورته چمتو کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا شاوخوا و کالو کې د شاروالۍ مسؤلینو سره خپلې ستونزې شریکې کړي او هغوی هر ځل ورته د کنډو کپر لارو کوڅو او سرکونو رغولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې کوم عملي قدم نه دی پورته کړی.
تیر نظام کې هم د دې ناحیې اړوند تنګي توچی سیمه کې کار نه دی شوی په دې اوس نظام کې ورته دی توجه نه دی شوی دلته ټولې کوڅې خامې دي ویلې خراب دي اوسنو مسؤلینو نه مهیله دا ده چې زمونږ د ګذر ته توجه وکړي دې ته د حل مناسب لاره پیدا کړي ځکه همدا ولس دی چې دا نظامونه په دې باندې آباد دي او د دې نظامونو تر شا ولاړ دي.
خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي د اتمې ناحیې په څیر نورو نوو ایجاد شوو ناحیو کې د بیلابیلو پروژو پلي کولو پلان لري. په وینا چې تر اوسه یې د روان کال بودیجه نه ده منظوره شوې او چې هر کله یې بودیجه منظوره شي پر یادو پروژو به کار پیل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
د ښاروالۍ د رهبرۍ پلان دغه نه هیڅ نوی دي چې شپږم ده اووم ده اتم ده نهم ناحیه په دې ناحیو کې سږ کال په 1402 کال کې بیلابیلې رغنیزې پروژې پلي کړي. همداشان موږ سره چې کوم موسسات کار کوي د هغوی تر ډېره فوکس هم پاندې ده چې په دغه ناحیو کې کار ترسره کړو. خو سږ کال تر اوسه پورې لا بودیجه نه ده منظور شوې نو حتما انشاءالله په دغه ناحیه کې بیلابیلې پروژې لرو.
عظیم آباد د جلال آباد او اسدآباد په عمومي لاره د کامی دولارې او د کامی پل سره د کونړ سیند پر غاړه باد دی. زیاتره ځمکې جبزار دي. د لګ باران اورخ سره یې لارې کوڅې له اوبو او خټو ډکېږي او خلکو ته ستونزې جوړوي. یا د سیمه پخوا د بهسود ولسوالۍ پورې تړلې وه. شاوخوا اوه کاله وړاندې دغه ساحه له بهسود ولسوالۍ جلا او د جلال آباد اتمه ناحیه کې شامله شوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال څنګه غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي. یادونه کوم چې دا پیغامونه به د ازادي راډیو په بیلا بیل خبرونو کې واوري. دا بیا هم یادونه کوم چې نن د زمری د 28 د افغانستان د ازادي د بیرته اخیستو په مناسبت ازادي راډیو ځانګړي خبرونه لري. اوس ستاسو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ خبره کوم. د غزمور سړک چې خروس دا ولې بیرته لاغول سو دغه باید پاله سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار یو. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دی بالا مرغاب ولسوالۍ غورماش ولسوالۍ دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دی. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي چې موږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو کر کون کے اور ایجن کے تدم السلام علیکم سیلی مان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت واس پاور سوال دی پتنی دی کریم وختنه مداوه کدا د مو پیغام چیرې نشر سي. دغه دی واځه تروی وړ مې د ټلیفوني خاجي ډیر وخت منزور دي. د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې سیاست کې څه ستونزې ده او کوم شرکت کې ده؟ د سرادي ولسوالۍ دی غرمي ساحې دي. مجاهدینو هم غټ ستونزې دي. د عوام هم ستونزې ده. کدا د مو پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډیره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114145.
شمیره بیا تکرارو 00422114145. سلرویشت یوسلو پینزلس.